سلامونه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غوږیږئ. د خبرونه درته زه فرشته سها کړاندې کوم. په سر کې خبرونه. پاکستانی چارواکو د تورخم د بندیدو اړوند راپورونه رد کړي دي. په ننګرهار کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویان نن وویل په تورخم کې د پاکستان امنیتي ځواکونو هغو ناروغانو ته چې په میډیکل ویزو پاکستان ته ځي له تورخم څخه د اوښتو اجازه نه ورکوي او د طالبانو تر ادارې باختر اژانس د دې لارې د پوره بندیدو خبر ورکړی و. خو په تورخم کې د پاکستان د مرکزي تحقیقاتي ادارې اف آی ای مرستیال مشر یاسر خان نن د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته وویل پر تورخم یوازې د کسانو مخه نیول کیږي چې په جالی میډیکل او تحصیلي ویزو د پاکستان خاورې ته د ننوتو هڅه کوي. د نوموړي په وینا چارواکو په تیرو درې ورځو کې سلطنه چې جالی میډیکل او تحصیلي ویزې لرلې بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. نوموړي ډاډ ورکړی چې تورخم د ټولو هغو کسانو پر مخ خلاص دی چې اصلي اسناد لري. یاسر خان زیاتوي چې ناروغان تورخم ته له رسیدو سره سم د پاکستان ویزې ترلاسه کوي او د لاریو ډرایوران په ځانګړو کاغذ زونو تګ راتګ کولای شي او هیڅ بندیز پرې نشته. د پاکستان صدر اعظم وی پاکستان په تیرو څو کلونو کې د میلیونونو افغانانو کوربه وو، خو هغه څه چې په بدل کې ترلاسه کړي دي د په وینا پر پاکستانی وګړو د ټي ټي پی حملې دي. شهباز شریف پرون د کابینې غونډې ته په وینا کې یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د افغانستان له خاورې د په وینا د پاکستانی طالبانو د تحریک یا ټي ټي پی حملې د زغمل وړ نه دي. ښاغلی شریف زیاته کړې ده چې پاکستان د خپلو وګړو خوندي کولو ته چمتو دی، خو غواړي دا ستونزه له سوله ییزې لارې حل کړي. هغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د حملو په زیاتېدو کې د افغانستان ونډې ته اشاره وکړه او وی ویل د دې ستونزې په اړه د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي شریف د څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی. ایرانی مورخ علی اصغر حقدار چې د 2009 کال د اعتراضونو وروسته ترکیه ته کډوال شوی وو، له دې ګواښ سره مخ دی چې بیرته ایران ته واستول شي. حقدار چې چاپ شوي کتابونه لري او له 10 کلونو راهیسې په ترکیه کې اوسیږي، د روان کال د جون په 10 په استانبول کې ونیول شو او د کډوالو یو کمپ ته واستول شو. هغه پرون د ازادۍ راډیو فردا څنګه ته وویل چې محکمې په موقتي ډول د دې د خلاصېدو غوښتنه رد کړې. د حقدار مدافع وکیل صالح افه فردا ته ول د دې د محکمې د حکم پر وړاندې د استیناف غوښتنه کړې، خو هغه په عین حال کې خبرداري ورکړې چې که دا غوښتنه هم راچین او ایران ته د حقدار د بیرته لیږلو امکان ښایي زیات شي. حقدار تیره میاشت فردا راډیو ته ویلي وو چې دی په استانبول کې په کډوالو پسې د پولیسو د چاپو پر مهال نیول شوی دی. حقدار د 2009 کال د لانجمنو انتخاباتو وروسته هغه مهال له ایران ووته چې د ده او ګڼ شمېر نورو لیکوالانو او ژباړونکو نومونه د پراخو مظاهرو د پارونکو کسانو په لیست کې وو چې ښایي د استخباراتو وزارت چمتو کړي وو. د شمالي امریکا د هوایي دفاع پوځي مرکز پرون وویل چې متحده ایالاتو او کاناډا پرون وروسته له هغه خبرداری ورکړی چې دوه روسي او دوه چینایي جیټ الوتکې د الاسکا هوایي قلمرو ته نږدې ولیدل شوې. د مرکز په یو بیان کې وویل چې دا الوتکې یې د جولای په 24مه کشف او وموندلې. په بیان کې راغلی دي چې دې الوتکو ته د یو ګواښ په سترګه نه کتل کیږي ځکه په نړیوال فضایي حریم کې وي او د امریکا او کاناډا هوایي حریم ته نوې ننوتې. خو بیان زیاتوي چې دواړه هیوادونه په شمالي امریکا کې ټول حرکت څاري. په پام کې راځي چې د روسیې د سمندري ځواکونو جنگي کشتۍ د کیوبا د پلازمینې هوانا سواحلو ته ولاړ شي. د روسیې ریانوستي اژانس د کیوبا د دفاع وزارت په حواله خبر ورکوي چې یو تعلیمي، یو د غزمی او یو د تیلو لیکتونکو کشتۍ به له روانې شنبې څخه د جولای تر 1 پورې د هوانا بندر ته ورسیږي او د روسیې پوځي ماڼوګان به د کیوبا د سمندري ځواکونو له مشر سره وګوري. اوکراین وایي د هیواد په څه باندې وو سیمو کې د روسیې له 8 غول شوی بی پیلوټ الوتکو څخه 15 وشتلې او شنډې کړي دي. د اوکراین د هوایي مدافع ځواک په یو بیان کې ویلي دي چې دا ډرونونه نن سهار وختي د اودیسی، خرسون، میکلایوف، اکیف، سومی، جیتومیر او چرکاسی سیمو پر سر وشتل شوي او له منځه وړل شوي دي. بیان زیاتوي چې درې نور ډرونونه د رومانیا له پولې تر وخت وروسته ورک دي. د ناټو غړی رومانیا په یو جلا بیان کې ویلي دي چې د اوکراین جنوبي پولې ته نږدې د تولیسیا او لسوالۍ خلکو ته د دې ډرونونو د ګواښ په اړه د ټلیفوني پیغامونو په وسیله خبر ورکړل شوی دی. په تیرو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې رومانیا دې ته ورته خبرداری خپروي. خبرونه مولا ازادي راديو نه واوریدل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما وایي په دغه هیواد کې مطلق اکثریت افغان میرمنې د عدالت د ترلاسه کولو لپاره پر نارینه او ټولنې تکا کوي.
د ښځو موجودیت په ټولنه کې ورځ تر بلې کمرنګ کیږي او دا اوس دوی هیڅ په ټولنه کې رول نه لري، نه په تصمیم ګیري کې، نه په نورو برخو کې.
د افغانستان د حکومت ځینې برحاله او پخوانی کارکوونکي ادعا کوي چې د طالبانو حکومت په تیرو دریو کلونو کې تجربه لرونکي او مسلکي کسان له دندو ګوښه کړي او پر ځای یې خپل کسان او خپلوان ګمارلي دي.
ډیری هغه خلک طالبان منتقل د دندو څخه لرې کړل چې بدبختانه په هغه کې یو زهم وم چې ما خپله په تیر ارګانو کې وظیفه درلودله او د دې د راتګ سره مې خپل هغه ورځنی ژوند هم سره ګډوډ شوله.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو ځوان په خپل شخصي لګښت د ولایت کې د مرغانو ژوبڼ جوړ کړی دی او خلک له لرو ځایونو د مرغانو لیدو ته راځي.
موږ د خپل سچېري لپاره راځو. سچي وخت وخت راځو، ډېر کمونه مرغان شته، ډېر میلایان او ترځي د لري لري ځو سره راځي. دغه ولایت په خپل د کندهار سره
په دې مجله کې نور راپورونه د افغانستان او نړۍ په اړه د تلرو را سره پاتې شي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یونما وایي په دغه هیواد کې مطلق اکثریت افغان میرمنې د عدالت د ترلاسه کولو لپاره پر نارینه او ټولنې تکا کوي. د دغه دفتر او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو ګټه راپور کې چې د جولای د میاشتې 15 نیټه خپور شوی راغلی چې کابو تیا سلنه افغان میرمنې د مهمو موضوعاتو په اړه سیمایزو چارواکو سره هیڅ اړیکې نه لري. په راپور کې دغه شان راغلی چې د ژوند په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو د وضعیت په اړه د تیر یو کال په پرتله ناهیلي لا زیاته شوې ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او فعالانې هم وایي چې په افغانستان کې له دوی ټول سیاسي، اجتماعي او مدني حقونه اخیستل شوي او د ټولنې دغه مهمه برخه په مطلقه توګه له پامه غورځول شوې ده. پاتې حال په دې راپور کې.
په افغانستان کې د میرمنو پر وړاندې د ننګونو او ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یونما او د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM راپور چې د جولای د میاشتې په 15 نیټه خپور شوی راغلی چې د ښځو د وضعیت په اړه ناهیلي زیاته شوې ده. دغه ګډ راپور چې په 3 ولایتونو کې د 1000 ښځو او د یو شمېر سړیو سره د مخامخ مرکو پر بنسټ جوړ شوی دی پکې راغلی چې په افغانستان کې 80% افغان میرمنې د مهمو موضوعاتو په اړه د سیمه ییزو چارواکو سره هیڅ تعامل او اړیکې لري او د عدالت ترلاسه کولو لپاره اړ دي چې پر نارینه وو او ټولنې باندې تکا وکړي. مرکه شوی 40% ښځو ویلي چې په یوازې سر له کوره بهر د تللو پر مهال اصلا د خوندیتوب احساس نه کوي. په ډیری مواردو کې په عمومي غونډو کې د ګډون اجازه نه ورکول کیږي، له سیمه ییزو چارواکو سره اړیکې نه لري او نارینه یې باید استازیتوب او د عدالت غوښتنه وکړي. مرکه شوی ښځو اندېښنه ښودلې چې پر سړیو اتکا به د دې لامل شي چې په بیلابیلو برخو کې د پرېکړو نیولو پر مهال د هغوی د نظر په پام کې نه نیول عادي شي. د یونما او IOM دا ګډ راپور ښیي چې د 80% ښځو مالی وضعیت لا پسې خراب شوی او په ورته وخت کې د ښځو پر وړاندې موجوده محدودیتونو ته په پام د کار او کسب فرصتونه هم د پام وړ کم شوي دي. راپور وړاندې د 45% میرمنو له قوله کاږي چې باید د دوی او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. په ټوله کې راپور په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر وړاندې د ستونزو او ننګونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې، خو د ستونزو د حل لپاره د ښځو پر فعالې ونډې ټینګار کړی. یو شمېر افغان میرمنې او مدني فعالانې بیا وایي په کراتو یې د خپلو ستونزو په اړه غږ پورته کړی خو جدي پام ورته نه کېږي. په کابل کې د ښځو د حقونو یوې فعالې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
هم اسلامی حق ترین اخیستل شوی، هم بشری حق ترین اخیستل شوی ده او متاسفانه د ښځو موجودیت په ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې ورځ تر بلې کمرنګ کیږي او دا اوس دوی هیڅ په ټولنه کې رول نه لري، نه په تصمیم ګیري کې، نه په نورو برخو کې.
دا په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د بشري حقوقو مشر موهب طیب د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې غواړي ټول هغه موارد چې د خوځو پر وړاندې په افغانستان کې ناوړه اغیز کړی دی وکړه راپور په بڼه ترتیب وړاندې کړي. د استازولۍ د غشان په خپل ایکس پاڼه کې له ټولو افغان ښځو د بشري حقونو مدافعانو او مدني ټولنو په هیواد دننه او بهر له نړیوالو غیر دولتي سازمانونو غوښتي چې په دې اړه ورسره معلومات، اسناد او شواهد شریک کړي. د ښځو د حقونو د خوندیتوب د برخې یوې بلې فعالې فوځي وحدت بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل،
د افغانستان ښځې له ټولو سیاسي، اجتماعي او مدني حقوقو څخه محرومې اوسي، نو د دوی نظر به څه ګټه ولري چې یوناما په دې اړه بیا اعلامیه خپره کړي او ووایي چې د افغانستان ښځې نظر نه اخیستل کېږي په مهمو مسایلو کې. زه فکر کوم یوناما فقط کله کله د اعلامیې په خپرولو سره ښیي چې موږ هم د غلطې یو او موږ وینو، موږ څارو.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې کلنې ته په نږدې کېدو پر دغې ډلې د ښځو د حقونو د نه پاملرنې له کبله نیوکې او اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي. د یوناما او آی یو ایم په تازه ګډ خپور شوي راپور کې راغلي چې یوازې 4% افغان مېرمنې او 3% نارینه غواړي چې طالبان په رسمیت وپېژندل شي. تر دې وړاندې د ښځو د حقونو د خوندیتوب بېلابېلو بنسټونو هم په افغانستان کې د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ بللی، خو ښځینه فعالانو بیا وخت ناوخت له ازادي راډیو سره په خبرو کې نیوکه کړې چې د طالبانو حکومت په دې تړاو اندېښنې او پوښتنې بابې زګنلې دي.
په همدې موضوع مو د ښځو د چارو فعالې ډیوې پتنګ سر خبرې کړې دي او په سر کې مې ترې پوښتلې چې دغه راپور له مخې د ښځو وضعیت په افغانستان کې څومره ننګونکی دی.
که دا چېرته د معلوماتو په حساب باندې وي، زه فکر کوم چې دغه ستونزه که نن ورځ په دې راپور کې راخیستل شوې ده، دا کالونه کېږي چې دغه ستونزې متاسفانه زموږ تاسو مېرمنې په افغانستان کې لري. که څه هم مخکې وختونو کې مخکې د هغې نه چې دا فعلي واکمنۍ راشي وکړه، مېرمنو ځینې خپل کارونه کولی شوای چې په خپله یې مخته بوځي، خو په هغې وخت کې هم هغه څومره زمینه چې ضروري وه چې باید ورته برابره شي مېرمنو ته نه به ورته برابره شوي. دا چې نن ورځ دا راپور کې راغلی دي، دا یوه نوې خبره نه ده او دا یو څه دي چې موږ تاسو افغانان ور باندې پوهیږو، د په خاطر باندې چې په افغانستان کې د شرایط هم دا رقم را برابر کړی دي.
یوناما په راپور کې مراکش وی څلور شپېته فیصد ښځو ویلي چې یوازې له کوره د وتلو پر مهال اصلا د خوندیتوب احساس نه کوي او په ډیری مواردو کې په عمومي غونډو کې د ګډون اجازه ورته نه ورکول کیږي، له سیمه ییزو چارواکو سره اړیکې نه لري او نارینه باید استازیتوب او د عدالت غوښتنه ورته وکړي. ستاسو په نظر که ښځې د ځان استازیتوب ونه کړی شي او د ژوند په تقریبا ټولو برخو کې پر نارینه وي تکا وکړي، دا به د دوی په کورنۍ او ټولنه کې له تاوتریخوالي سره مخامخ نه کړي؟
ډېر زیات ګوره، دغه راپور کې چې دوی اتیا سلنه ښایي، زه فکر کوم دې نه کېدای شي چې زیاتره وي. دا بېله شکه چې مېرمنې نا امیده کوي. څه وخت چې مېرمنه غواړي چې خپل کار مخته بوزي، یا نه غواړي چې په چا باندې هلته یا په کورنۍ کې په چا باندې هغه ټول خپلې ستونزې په هغې باندې ور واچوي، یا هغه خپله غواړي چې یو مستحقه یا مستقله مېرمنه واوسېږي چې خپل کارونه په خپله مخته بوزي، دغه مېرمنو ته ډېره زیاته عصابي تکلیفونه هم ورته پېښوي. د دې د څنګ سره څه وخت چې یوه مېرمنه غواړي چې یو کار وشي او په یو بل چا باندې مجبور دی چې په نرینه باندې اتکام ولري او وایي چې دغه کارونه زما مخته بوزي، د خاطر په خپله یې نشي کولی، هغه زمینه هم د رقم ورته برابره شوې ده چې مېرمنه په خپله نشي کولی چې هغه خپل کار مخته بوزي. نو دا بېله شکه چې په کور کې ستونزې سره به مېرمنې زیاتره مخامخ کېږي، او د دې څنګ سره ښځې ورځ تر بلې په دغه رقم حالت کې ضعیف ځان احساس کوي.
د دې راپور په لیدو سره تاسو څه فکر کوئ چې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پروسه به لا څومره وځنډیږي؟
زه فکر کوم چې دلته اسان په رسمیت پېژندنې پکړه باندې دغه رقم راپورونه هېڅ اغېز ډېرې زیاتې نه په لرېدو خاطر باندې چې که چېرته سبا ته نړیواله ټولنه وغواړي چې دوی په رسمیت باندې وپېژندي، ټول خبرې به نادیده ونیول شي. دلته ټوله خبره د سیاسي وضعیت د هغه هېوادونو پکړه باندې ده چې په افغانستان کې غواړي چې خپلې ملي ګټې پکې خوندي وساتي. نو بېله شکه چې دوی به ځینې وخت غیر مستقیم استفاده کوي د هغه په ټکي باندې څه وخت چې په رسمیت پېژندنې پکړه باندې خبرې کېږي، خو اغېز زه فکر کوم چې لیدو په خاطر زیاتره وخت نه لري چې موږ تاسو ولیدل چې نړیواله ټولنه زیاتره وخت ډېرې غټې خبرې اصلا نادیده نیسي. همدغه ستونزې پکړه باندې فکر کوم چې مخکې له دې نه چې نړیواله ټولنه د طالبانو سره په دوحه کې کینی ښځو به غږ ورته کولو، چیغې به وهلې او نارې به وهلې چې ګوریا زموږ حق حقوق به تلف کړي که چېرته تاسو زموږ خبرو ته غوونه نیسي خو نړیواله ټولنې نه راپورونه ته په دې وخت کې توجه ورکړه نه میرمنو غږ ته توجه ورکړه هغه څه شي چې دوی خپل پلان درلودلانو دوی هغه باندې ابتکار وکړه
د خزو د چارو فعال ډیوه پتنګ وه چې د یونما په وروستي راپور سره وغږېدله
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو ازادۍ رادیو ته وغواګیست د افغانستان د حکومت ځینی برحاله او پخوانی کارکونکو دا کوي چې د طالبان حکومت په تیرو دریو کلونو کې تجربه لرونکي او مسلکي کسان له دندو ګوښه کړي او پر ځای یې خپل کسان او خپلوان ګمارلي دي. دوی په دې اړوند له ازادي راډیو سره اسناد او شواهد هم شریک کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم پر دې موضوع نیوکه کړې او ویلي دي باید وړ کسان وګمارل شي، نه دا چې وړ کسان لرې کړل شي او ځایناستی شي. نور حال د ابدي سپوږمۍ په دې راپور کې
د افغانستان حکومت د پخوانی کارکونکو هغه ادعا چې وایي د طالبانو حکومت دوی له دندو ګوښه کړي او پر ځای خپل نږدې کسان ګمارلي. ځینو دغو کارکونکو په ځانګړې توګه ښځو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو د افغانستان حکومت سلګونه پخواني کارکونکي له دندو ګوښه کړي او پر ځای یې خپل نږدې کسان او خپلوان ګمارلي دي. دوی ادعا کوي چې طالبانو د حکومت له لوري نوي ټاکل شوي کارکونکي د بستونو ته وړ نه دي او اداري تجربه نه لري. د دې سرچینې د معلوماتو له مخې چې ځان د پخواني حکومت دولتي کارکونکي بولي وایي چې طالبانو په تیرو دریو کلونو کې د تیر حکومت د پام وړ شمېر مسلکي کارکونکي له دندو ګوښه کړي او خپل کسان یې پر ځای ګمارلي دي. له دې ډلې څخه د رجال برجسته قطعې یا د لوړ پوړو چارواکو د امنیت د ساتنې د ریاست یوې پخوانۍ ښځینه کارکونکې چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دې ادارې ټول کارکونکي له دندو ګوښه کړي او د هغوی پر ځای یې نوي کسان ګمارلي دي.
با گذشت 3 سال
د دې کلونو په تیریدو سره او د نوې فرمان لمخې چې د ټولو خزینه کارکونکو معاش 15000 افغانۍ ده، موږ زنګ واهه چې وګورو په دغه فرمان کې شامل یو کنه. موږ ته ویل چې تاسو ډیر وخت وشو چې له دندو ګوښه شوی یاست او تاسو په ځای نور کسان مقرر شوي. دا واقعا د افسوس خبره ده چې ما کلونه زده کړې کړي، کاري تجربه لرم، په کور ناست یم او زما پر ځای یو کس چې جهاد یې کړی کار کوي.
هات با امارت سهیم بوده او بیای به جای ما مقرر شود.
د یادې دولتي ادارې یو بل کارکونکي د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط له ازادي راډیو سره داسې اسناد شریک کړل چې ښکاري طالبانو د دغه دفتر د لوجستیکي، مالی او د نشراتو د مدیریت او مرستیالۍ کارکونکي لرې کړي او پر ځای یې خپل ملګري او خپلوان ګمارلي دي. دغه له دندو ګوښه کول او نوې ګمارنې په پوځي برخو کې هم د پام وړ ترسره شوي. یو پخواني امنیتي کارکونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې دا لړۍ لا هم دوام لري.
هغه ځوانان چې دولت یا په حکومتدارۍ کې کاري تجربه تقریبا 15 کاله کاري تجربه درلود، ډېری هغه خلک طالبان منتقل د دندو څخه لرې کړل چې بدبختانه په هغه کې یو زهم ومه چې موږ خپل په دې ارګانو کې وظیفه درلود او د دې د راتګ سره موږ خپل هغه ورځنی ژوند هم سره ګډوډ شول او د په ځای باندې داسې کسان راغلل چې حداقل د نوې ټکنالوژۍ یا د 2001 یا د 2001 پیړۍ د علوم او د حکومتدارۍ د سیستم سره دوی هیڅ بلدتیا نه درلودله.
له دې ګوښه کېدلو سربیره په تېر حکومت کې یو شمېر پوځي او امنیتي منصوبین د امنیتي ګواښونو له امله له هېواده وتلو ته اړ شوي چې ډېری یې ګاونډیو هېوادونو ایران او پاکستان ته کډوال شوي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی هم د چهارشنبې په ورځ ملي کار کنفرانس کې خپله وینا کې پر دې موضوع نیوکه وکړه. هغه وویل
مشکلات پسه ګرځي دا یم تاسې توجه زیاده، ځکه جناب علی قدر امیرمن صاحب حفظه الله کله عمومي عفو اعلان کړه. افغانان ډېر وځورېدل، موږ یې باید نور په جنګو ونړوي، موږ ډېره بچ کړي. دغه دی دوی مې د خونرستۍ نه د جنګونه را وګرځول، د کار دپاره هم باید د تحمل مختص سره وکړي.
د نوموړي په وینا چې باید واړ او تجربه لرونکي کسان وګمارل شي، نه دا چې هغوی لرې شي او ځان یې ځای ناستی کړي. حقانی زیاتوي چې له اداراتو د کارکوونکو ګوښه کول ښایي د بیکارۍ او د کډوالۍ د زیاتوالي لامل وګرځي. هغه ټینګار وکړ چې د دوی حکومت باید دوی ته اجازه ورنه کړي چې له هېواده ووځي. حقانی پرته له دې چې د طالبانو د قدرت طلبۍ ټکي ته اشاره وکړي، وویل چې د ډلې د خدای د رضا لپاره جګړه کړې ده. له دې مخکې هم په دولتي ادارو کې طالبانو ته د نږدې کسانو او خپلوانو پر ټاکلو پراخې نیوکې شوې دي. سراج الدین حقانی دا څرګندونې داسې حال کې کوي چې د طالبانو حکومت د روغتیا او امنیت په برخو کې له یو څو محدودو څانګو پرته په دولتي ادارو کې اکثره ښځې په کور دننه بندي کړي، او په تازه مورد کې یې د دوی معاشونه 15,000 افغانیو ته راټیټ کړي دي. دغه راز طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز لګولی، چې دا کار په افغانستان کې د نړیوالو مرستندویه ادارو د کار د درېدلو او یا کمیدلو لامل شوی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو اوس په ټول افغانستان کې څلوروي سات اوریدلای شي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف افغانستان ته په اشاره وایي چې د دې ګاونډي هیواد له خاورې په استفادې د پاکستان پر ضد د تحریک طالبان پاکستان حملې د منلو وړ نه دي. ښاغلی شریف پرون چهارشنبه د جولای 24 د پاکستان د کابینې په غونډه کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د حملو په زیاتېدو کې د افغانستان ښکېلتیا ته په اشاره وویل. د دې ستونزې په اړه د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې دی. د روانې جولای په 14 د خیبر پختونخوا په بنو د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د پوز په یو مرکز ډلهیز حمله وکړه چې لامل یې 8 پاکستانی پوځیان ووژل سو. پاتې حال زموږ د همکار په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د نامنې پیښې زیاتې شوې، د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې د پاکستان پر ضد د ټي ټي پي حملې چې د پوینا د ګاونډي هیواد خاوره کاروي ورته د زغم وړ نه دي. خاغلی شریف پرون چهارشنبه د جولای 24 د پاکستان د کابینې په غونډه کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د حملو په زیاتېدو کې د افغانستان ښکېلتیا ته په اشاره وویل چې د دې ستونزې په اړه د طالبانو له چارواکو سره په تماس کې دی. شریف وویل پاکستان په تیرو 30 کلونو کې د میلیونونو افغانانو کوربه و، خو هغه څه چې په بدل کې ترلاسه کړي د په وینا پر پاکستاني وګړو د ټي ټي پي حملې دي.
اوس چې موږ ته په بدل کې څه راکول کېږي، هغه ټي ټي پي ده او له هغه ځایه بېګناه پاکستاني وګړي په نښه کوي، نامنی جوړوي او اقتصاد تباه کوي. خو دا هر څه د نه منلو وړ دي. پاکستان د خپلو خلکو د ساتنې لپاره هر ډول حالاتو ته تیار دی، خو موږ غواړو چې دا هر څه د خبرو له لارې حل شي.
مګر هم چاته هم چې یو معاملہ باتچیت سے طے ہو جائے.
دا په اصل کې د چی په ورستیو کې د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان وسلواله ډلې حملې زیاتې شوې. د پاکستانی رسنیو د راپورونو پر بنسټ پوروسي او دریو میشتو کې په پاکستان کې 260 ترهګریزي پیښې او عملیات شوې چې لامل یې لکتر لګ 370 کسان وژل شوي چې 324 ملکیان دي. د تحریک طالبان پاکستان تازه برید چې د روانې جولای په 15 د خیبر پختونخوا د بنو په یو پوځي مرکز وشو، پکې د 8 پوځیانو د وژلو پخلی شوی. د دې برید مسؤلیت د حافظ ګلبادر ډلې منلې، هغه چې د پاکستان د پوځ د اداله مخې په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او له هغه ځایه خپل بریدونه تنظیموي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وړاندې تر دې دغه ډول تورونه رد کړي او د پاکستان نامنی د دې هیواد کورنۍ مسله بللې. د طالبانو د حکومت وایان زبیولا مجاهد د شهباز شریف دروستۍ او څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان ولې په دې هیواد کې د هر ډول نامنی ریښه په افغانستان پورې تړي. د سیاسي او امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر:
پاکستانیان دا غواړي چې دغه تهمتونه په افغانانو باندې ولګوي او د دې په وسیله باندې دوی ځان ته د مداخلې مجاوز ورکړي. که تاسو خپله پاکستان کې وګورئ، تر اوسه پورې لکه چې ویل کېږي 35,000 مدرسې په پاکستان کې فعال دي، او دغه مدرسې ټول افراطیت خوري.
پاکستان تل تور پوری کوي چې د هیواد په ضد وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان په افغانستان کې ده او له هغه ځایه په پاکستان حمله کوي، خو طالبانو دا ادعا په وار وار رد کړي او ویلي دي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګر ډله نشته او د دې هیواد خاوره به د هیچا پر ضد استعمال نشي. دوه ورځې وړاندې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د اسلام آباد د سیمه ییزو مطالعاتو د انسټیټیوټ په یوه ناسته کې ټي ټي پي وسلواله ډله د پاکستان لپاره سره کرخه بللې وه او ویلي وو چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیتونه د پاکستان په ګډون د سیمې نور هیوادونه هم اندېښمن کړي. هغه هیله ښودلې وه چې د طالبانو حکومت به د دغه ډلې پر خلاف اقدامات ترسره کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم. غوا می مال می ټول می در بدر رسید.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ذاتي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، داوا
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د اوروزګان ولایت یو اوسیدونکو ځوان په خپل شخصي لګښت د ولایت کې د مرغانو جوبن جوړ کړی دی. نوموړی په دې جوبن کې لسګونه ډوله مرغان لري چې هر ورځ یې لیدو ته ګڼ شمیر کسان ورځي. د اوروزګان ولایت اوسیدونکو وایي دا کار د مرغانو په پیژندنه کې مرسته کوي او دا چې د خلکو پوهاوی لوړیږي نو د غیر قانوني ښکار له مخنیوي سره هم مرسته کوي. دا لومړی ځل دی چې په اوروزګان ولایت کې داسې یو جوبن جوړیږي. نور حال په دې راپور کې.
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند په سر مرغاب سیمه کې د دنګو غرونو په لمنه او د شنو باغونو په میانس کې د لسګونه ډولو مرغانو دا ژوبڼ پنځه څلوېښت کلن سیف الله جوړ کړی دی. سیف الله وایي دغه ژوبڼ یې شاوخوا اته کاله وړاندې پر پنځه جریبه مځکه باندې د درو میلیونو افغانۍ په لګښت جوړ کړي. شاوخوا یو سلو پنځوس ډوله مرغان پکښې کېسته. نوموړی وایي اکثره دغه مرغان یې له نورو هیوادونو څخه راوړي دي.
دغه خو چې موږ سره اوس کومک وکړي، حکومت کومک وکړي، بیا موږ چې لا اوس مقصد دغونه حیوانان یې دغونه نور کولای شي. خو اوس اکثره زه له دې سره وړیان نه سم نه دي چې ځای هم زه له دغه دې دونه اوس مام نه رسېږي.
نوموړی وایي د دې ژوبڼ لیدو ته د اوروزګان د اوسیدونکو تر څنګ د ګاونډیو ولایتونو هم ګڼ شمېر خلک راځي. د اوروزګان اوسیدونکي د ښاغلي سیف الله د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې حکومت باید د دغسې کسانو ملاتړ وکړي، ځکه د دوی په خبره چې نوموړی د مرغانو په برخه کې د عامه پوهاوي د لوړولو او د تفریح لپاره کار کوي. حبیب الله د اوروزګان ولایت د خاص اوروزګان ولسوالۍ اوسیدونکي دي چې دې ژوبڼ ته د مرغانو د لیدو لپاره له خپلو ملګرو سره راغلی. دی وایي مرغان او وحشي ژوي خوښېږي نو ځکه له لرې ځای څخه ورته راغلی.
نوم یې حبیب الله دی. دلته د مرغانو د حیوانانو د سیل لپاره راغلی یم. زه ډېر مې خوښ دي دغه شیان، د زمریانو کوترې او اوشترمرغو دا نور حیوانات چې دي زما ډېر خوښېږي، خاص د دې د سیل لپاره راغلی.
خالد احمد بیا د اوروزګان ولایت یو بل اوسیدونکی دی چې جوبان ته راغلی دی. وایي د جوبان په جوړېدو سره زیات خوشحاله یم او زیات وخت د خپلې کورنۍ د غړو او یا هم ملګرو سره جوبان ته راځم.
موږ د خپل سچېري لپاره راځو. پسې وخت وخت راسو ډېر کمونه مرغان شته، ډېر مېلیان ورته راځي، د لرې لرې ځای سره راځي. دغه ولایت پرېږده د کندهار څه بل ورځ کندهار خلک راغلي وو، د خارج د امریکا خلک راغلي وو، هغه د لیرا وسته پلنداری وو په وګرځیده.
بلخوا د اوروزګان ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي په شخصي لګښت دا ډول ژوبڼ جوړول دغه ولایت د خلکو د شکل تور نمائندګي کوي. فرهنګ پال ادم خان جیلانی ازادي راډیو ته وایي
مثلا ګرد ورځ د خپل لغه خواري او د مزیک کار کې خدغه په پیسو سره تر څنګ بیرته د میلې ځایونه جوړي. نه یواز دا چې د سکون تر لاسه کیه، مثلا د دلته آرام فکر لري. هغه څوک چې تر راځي د میلې په حساب مثلا تاسو تر راغلي اس نور ملمانه راغلي دي، دا غوي د فار هم یو ډول د تفریح ځای دی.
لادی ټول سره سره د اوروزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د سیف الله د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې دوی به تر خپل وسه پورې ورسره همکاري وکړي. په اوروزګان ولایت کې د خلکو د تفریح لپاره ډیر کم کار شوی او خلک په دې برخه کې د طالبانو له حکومت او پنګوالو جدي پاملرنه غواړي.